سر ورچخو
ولسی جرگه از اعلامیه اخیر طالبان استقبال کرد. ده ها هزار خانواده بیجا شده و عودت کننده کمک های زمستانی دریافت کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور از تلفات سنگین شورشان خبر میدهند و کشورهای غربی برای تعاملات تجارتی با ایران یک میکانیزم مالی خاص برای می اندازند. مشروع اخبار عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز از اعلامیه اخیر طالبان برای صلح در کشور استقبال کرد. سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که آنها در صدد انحصار قدرت در افغانستان نیستند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌ها امیدوار کننده است ولی طالبان باید سخن‌های خود را در عمل ثابت سازند. حکومت افغانستان روی مذاکرات مستقیم با شورشان تاکید می‌کند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اثرگیری مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک دوباره به قطر برود. ریاست اجراییه در نشست امروز کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان روند رسانیدن کمک های زمستانی را بررسی کرد. اعلامیه ریاست اجراییه می افزاید که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در این نشست گفت که نباید کسی از این کمک سوء استفاده کند. او گفت که یک هیئت برای پیگیری اتهامات سوء استفاده از این کمک ها به زودی به حوزه غرب می رود. کمیساری ملل متحد برای پناهجویان میگوید که تا حال بیش از 60,000 فامیل کمک‌های زمستانی معادل 15,000 افغانی دریافت کردند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای 83,000 فامیل کمک‌های زمستانی در نظر گرفته شده بود ولی این تعداد به تقریبا 100,000 نفر رسید و یک خلا پیش آمد. این وزارت میگوید که اکنون بیش از 30,000 فامیل به کمک‌های فوری نیاز دارند. نظامیان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگویند در عملیات جاری نصرت 97 در ولایات قندهار و زابل 30 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. در این عملیات تنها قوای زمینی سهم گرفته است. توران احمد عیسی صادق معاون سخنگوی این قول اردو میگوید 16 نفر از مخالفین کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
در عملیاتونه در قندهار ولایت، در شاولیکوت ولسوالی او مایوان ولسوالی همدارنګه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالی په ساحه کې تر سره سوی دي. په ترڅ کې شپالستانه واستوال ترګر وجل سوی دي او سوالستانه تپیان سوی دي.
تورن احمد عیسی صادق می افزاید که شماری از مراکز و اسلحه مخالفین در ولسوالی میوند از بین برده شده است. شورشان هنوز در مورد چیزی نگفتند. اولین حالت پولیو یا فلج اطفال در سال 2019 در ولسوالی سپین بولدک قندهار ثبت شد. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه قندهار به رادیو آزادی گفت که کودک مبتلا یک دختر به نام آسیا است که 22 ماه سن دارد. او میگوید که این کودک قبلا واکسین هم شده بود.
در 28 جلیده ایسن میج در بیواتی لورده د بولده کولسوالی د توبی د غرن د تهیو سیدن کل د وری په کمپاینو کې واکسین اخیستید.
در سال گذشته 2018 8 حالت مثبت پولیو در قندهار ثبت شده است. بیماری پولیو یا فلج اطفال از تمام جهان به استثنای افغانستان، پاکستان و نایجیریا ریشه‌کن ساخته شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی، فرانسه و بریتانیا در تلاش خود برای زنده نگه داشتن توافق اتمی سال 2015 با ایران یک مکانیزم مالی خاص برامی اندازند تا تمویل تعاملات تجارتی با ایران بدون نقض تعزیرات واشنگتن صورت گیرد. این مکانیزم خاص که قرار است امروز محل اجرا قرار گیرد با شرکت‌های اروپایی که در ایران منافع تجارتی قانونی دارند در عرصه تکنیک داد و ستد کمک می‌کند. این طرح از مدت‌ها در مراحل انکشاف بود ولی آژانس خبررسانی دی پی آی آلمان دیروز گزارش داد که این مکانیزم برای آغاز کار رسمی آماده است و در ساحات تمرکز خواهد داشت که هدف تعزیرات آمریکا نیست. بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، بریتانیا، جرمنی و فرانسه سخت تلاش می‌کنند که این توافق را زنده نگه دارند. امریکا و چین مذاکرات خود برای خاتمه اختلافات تجارتی را از سر گرفتند. این اختلافات که از 6 ماه به این سو ادامه دارد به اقتصاد دو کشور و بازارهای جهانی صدمه وارد کرده است. نمایندگان دو کشور نشست دو روزهشان را دیروز در واشنگتن آغاز کردند. در این نشست رابرت لازیتینر نماینده امور تجارتی امریکا و لیو هی معاون صدر اعظم چین هیئت‌های کشورهای خود را رهبری می‌کنند. و محکمه اروپایی حقوق بشر قرار است امروز فیصله نهایی خود را در قضیه اخراج دسته جمعی گرجستانی ها از روسیه در سال 2006 صادر کند. این محکمه در فیصله اولی خود که در سال 2014 در این مورد صادر کرد، ادعای تبلیسی در این قضیه را تایید نمود. تبلیسی ادعا می کند که مقامات روسی با تطبیق یک پالیسی هماهنگ بازداشت، توقیف و اخراج گرجستانی های مقیم این کشور را اخراج کردند. گرجستان میگوید اخراج دلخواه این گرجستانی ها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. روسیه برای استیناف به اتاق عالی محکمه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرده است که حکم آن نهایی می باشد. حکومت گرجستان میگوید مقامات روسی برای اخراج گرجستانی ها در سالهای 2006 و 2007 بیش از 4600 حکم اخراج صادر کردند و بیش از 2300 نفر توقیف و اخراج شدند. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
احمد چبریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې بیا هم استاسو قربانی او السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې دي خو منسجمې شوې نه دي. په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ژمنه کړې وه چې هڅې به یې دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. طالبانو تر دې دمه چې 15 ځله یې د طالب له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي دغه وړاندیز رد کړی دی او تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته بیا امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا هم پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. شاغلی خلیلزاد روانه اونۍ په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته دې مذاکرو ته هیله ښکاره کړه او ویې ویل چې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو برخو کې دقیق پرمختګ شوی او په کومو برخو کې خنډونه لا پر خپل ځای دي. دغه حالت دې ته لاره هواره کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دننه اندېښنې پیدا شي. دا تشویش هغه وخت زیات شو چې خلیلزاد په کابل کې د دوحې د خبرو راپور ولسمشر غني ته وړاندې کړ او پرون اشرف غني د سولې په ارتباط دا خبره وکړه چې ډیورنډ کرښه به تسلیم نه کړو،
نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګندمک مایده امضا کړله، غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه عبدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم یو شمیر مهمو کسانو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان، پاکستان، عراق، کویت او سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په یوې مقالې کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خپره کړه ولیکل، د سولې دا خبرې طالبانو ته د تسلیمي په معنا دي. د ځینې راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي او طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې بیا به افغانستان د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلی شي. د متحده ایالتونو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مک‌کونل وویل چې ولسمشر ټرمپ دې له افغانستانه ځواکونه نه باسي. نوموړي چې وړ مورځې په سنا کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ پولیس نه یو، خو د نړۍ رهبران یو. دا مهمه ده چې امریکا په نړۍ کې د تروریزم ضد جګړې ائتلاف مشي په غاړه ولري او د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړوي. په افغانستان کې په دې برخه کې اجماع موجوده ده چې اکثریت د سولې شخ کوي، خو دا خبره نه ده څیړل شوې چې سوله په څه قیمت. داسې سوله چې په هغه کې کابل اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په خیر ده؟ البته تر دې دمه دا هم واضح نه ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو په څه شرایطو موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. نظر صاحب
تشکر. آقای شیبر، در این قسمت مهمانای محترم ما در استودیوی کابل، بازم محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنان از طریق تلفن فعلا مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین هم با ما هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای عبدالحکیم مجاهد و پوهان صاحب ودیر صافی هم میباشیم.
بله میلمانو ته زه هم شراغلاست وایم. لومړی به ورشو مولوی صاحب سید اکبر آغا ته. د مولوی صاحب محترم، د سولې د خبرو په برخه کې ګډې وډې ګنګوسې دي، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو پرون له اسوشیټیډ پرس سره په خبرو کې، یا اسوشیټیډ پرس اژانس ته د طالبانو د قطر استازي یو په ژغ کې یو پیغام استولی او په هغه کې ویلي وو چې په افغانستان په راتلونکي کې به نور خلک هم په وا کې شریکو، او همدارنګه ویلي وو چې پولیسو کې به اصلاحات راولو. یعنې دا داسې خبرې دي چې طالبان داسې فکر کوي چې بیا به واک ته راځي او د افغانستان سن واک په خپل لاس کې اخلي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې په افغانستان کې ولس کال تقریبا د 13 کال ته ورسېدل، خپل سم کار دي چې جنگ جریان لري. خو البته د سولې خبرې به ډیر کېدل، خو عمل به نه و. اوسنۍ حال یا اوس سس کال ډیر د خوشبختی خبره ده چې امریکایانو په دې باندې اقرار وکړي چې مزد افغانستان څخه وزو، او دې ته حاضر سره چې د طالبانو سره مخامخ مشکشونو هغه دیو سره کښېنسته، دوه درې واري سره کښېنسته. البته دونه خبره و چې دوی مخکې درې ماري چې دوه ماري چې کښېنسته، دوی خپل یو ایجنډا جوړ کړل. هغه ایجنډا په دوه شانو مشتمل و، یعنی دوه اجزای درلود. یو دا و چې د افغانستان څخه د خارجي قواوې وځي، دوهم دا دی چې هغه خلک چې هغه خارجیان دي د طالبانو په بدول کې، چې طالبانو سره دي، هغه به د طالبانو سره نه، یعنی د طالبانو سره به د امریکا ضد څوک نه وي چې هغه د امریکا بیا خطر ځینې حس کړي. خو بیا په د ابوظبي په مجلس کې هغه ایجنډا نه سو مطرح، نوې ایجنډا رااله چې هغه مجلس بېرته خراب شو، چې هغه دا و چې خلیلزاد ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې د افغانستان موضوع دی وازه واره د وربند څخه شروع شي. طالبان په خپل خبره باندې ټینګ و. بیا خلیلزاد ډېر کوشش وکړي چې په سیمه ییز شار په طالبانو راولي، چین ته ولاړي، نور منځکو ته ولاړي، خو هغه هم پایده نه وکړي. خو البته دې ته مجبور شو چې د طالبانو سره په قطر کې کښېنستل. هغه دې خبرې چې په ایجنډا کې وې، په هغو دوو خبرو باندې د دوی توافق رالی، کامه چې د مخه ذکر کړې چې خارجیان به د افغانستان څخه وځي، او طالبان بیا داسې کوي چې هغه د خارجیانو ضد څوک چې وي هغه به د طالبانو په منطقه کې نه وي، چې هغه د دوی په سلطه کې منطقه وه. خو دوی خبرې بیا د دوی سره مناسب بلل یا لازم بلل، مثلا چې په هغه باندې ټینګار خلیلزاد طالبان سره ډېر وکړي چې افغانستان د حکومت سره به دوی کښېني او وربند کیږي. خو هغه طالبانو خبرونه منله، هغه خبره بیا دوهم مجلس چې په 15 تاریخ ته انګریزي میاشتې چې سبا شروع کیږي تقریبا، نو په هغه باندې به بیا مجلس کېږي په قطر کې. هغه بعضې بعضې نورې خبرې به وي، هغه خبرې به وي، دا به بیا په هغه مجلس کې مطرح کېږي. ده چې معلومېږي چې طالبان به په دې خبرو په باب باندې د خپلو مشرانو سره خبره کوي، او د خارجانو د وتلو په باب باندې به خلیلزاد دي د خپلو خلکو سره به خبره کوي چې دخپل شوي دي په هغه باندې. نو اوس به وګورو چې په هغه خبرو کې چې هغه ملته چې دا بولي چې هغه اختلاف شوي دي، یا د افغانستان حکومت په دې څه نوکې څنډه کوي، یعنې په حاشیه کې دوی وایي پاته نه شو چې خطر ویني چې ولې زموږ سره خبرې نه کوي، یا د وربند خبره بعضې بعضې خلک یادوي. هغه هم داسې نه دي چې هغه به فیصله کېږي نه. خو دلته یو مشکل جوړ دی زما فکر باندې چې د انتخاباتو خبره چې منځ ته راغله، هغه خلکو ته څه اشتباه ور واچوله. یعنې ضرور خو دا و چې په افغانستان کې انتخابات یا داسې نورې موضوعګانې هغه قرباني شي د سولې دپاره. سوله ضرور ده، ولې د سولې چې د انتخابات سره کومک کولای شي د سولې وروسته بیا شفاف انتخابات راتلای شي او انتخابات چې هغه د سولې سره کومک نه شي کولای نو زما په فکر باندې دا انتخابات چې دی دا یو څه اشتباه خلکو ته واچول نو دا اشتباه په وجه باندې څه ټینګار او احتیاط دا شان رااله مثلا طالبانو ته چې احتیاط کوي چې افغانستان موضوع د دې چې نه موضوع دا هغه په یو ورځ په یو
میاشتی
دو
میاشتی دو میاشتی
که نحل
کیده
نپدید
احتیاط پکردید.
ما فکر
بندید
طالبان رو
سر برش مطلقه. بله آقای محترم عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای آلی سلح هم با تلفون با ما وصل شدن. مجاهد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر سم محترم چال داره خوب هستین انشاءالله.
تشکر زنده باشین. مهمان دیگر ما محترم آقای محمد اسحاق اتمر هستند در استودیوی کابل. مجاهد صاحب اول از شما بپرسیم که برای اینکه معلومات های عجیب غریب بسیار زیاد است مگر می چیز دقیق نیست هیچ چیز روشن نیست و افواه هم زیاد است یا کلش که یک کمکه به وضاحت ضرورت داره شما تا حال که موضوعات تعقیب کردین مسئله در کجا رسیده و مسائل اساسی بسیار کوتاه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم نظرت محترم لملای تاسو د تاسو کارکنان و د تاسو میلمانو ته احترام و وړاندې کوو سلام وړاندې کوو وروسته له دې نه زما په اصله باندې د افغانستان په دې څلوېښت کلن بحران و غمیزه کې د دې اوس بهترین وخت را رسېدلی چې د افغانستان د خلکو سره د ملت سره امیدونه پیدا شوي دي هیله پیدا شوي دي چې نور په افغانستان کې دغه جګړې او تباهي بربادي پای ته ورسېږي او نور یو دغسې سیاسي روغه جوړه رامنځته شي چې په نتیجه کې تلپاتې ثبات او ارامي رامنځته شي. دغه امیدونه په مجموع کې د افغانستان د خلکو سره دي د افغانستان د پوهانو سره دي موږ به هیله امیدونه پیشنهاد د قضیې ټول اړخونو ته داوي چې د افغانستان اولیا منافع چې هغه د افغانیت او اسلامیت او د افغانستان استقلال د هویت د افغانستان د خلکو ارامي ده دا په نظر کې ونیسي واړه واړه جزوي شخصي اختلافات ګروهي اختلافات فکری اختلافات ای خطوه چی او د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیسي
بله.
لدی موجوده فرصت نه استفاده وکړي او دغه فرصت نه استفاده کول دا ډیر کم استعدادونه د دې خلک د استعداد لري چې د فرصت نه استفاده وکړي. بنا زما په عقیده باندې په افغانستان کې د افغانستان موجوده
بله مننه مجاهد صاحب تلیفون نو بله بله تلیفون ژغ مو یو څه خراب سو بیرته به تاسو ته راشو او کچرته د خپل ځای یو څه تغییر کړي اور بشو. اتمر صاحب ته اتمر صاحب په افغانستان کې اکثره خلک دا خبره کوي چې سوله باید وشي او په هر قیمت شي، لیکن د افغانستان جمهور رئیس روانه ولې هم دې ته اشاره وکړه چې یعنی د دل خبرو داسې معلومه ده چې سوله په هر قیمت باندې ممکن افغانانو ته ډیره ګرانه تمام شي. د پورسو خبرو کې د ډاکټر نجیب د وخت د بیننسوان سوله ته اشاره وکړه چې نتیجه د افغانستان په شاورونو کې کورنۍ جګړه شوه، او بیا په پرونیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د ګندمک معاهده به بیا امضا نه کو. څنګه ستاسو په باور سوله په کوم قیمت باید افغانان وکړي؟
شمار صاحب غواړم دې سات کې تاسو ته نظر صاحب ته درنو میلمنو ته د زړه کوم سلامونه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله واقعا چې یو نوې مرحله ته داخل شوی دا سره د خوشبینیګانو یو سلسله نگرانی هم ځان سره لري. یعنی خلک پول دغه سولې ته ډیر خوشبین نه دي. البته د خلکو حق دا دی یا تشویش هم پر ځای دی چې بیا هغسې حالت رانشي کوم چې شل کاله پنځه کاله مخکې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط سره سم افغانستان کې رامنځته شول. خبره اصل کې دا دی چې امریکایان پس له اتلس کلونو بالاخره خسته شوي دي چې دغسې یو نظامونو سره دوی خپل مالی نظامی مرسته دوام ورکی چې هغه لازم کفایت او کارایی ونه لري. دا فشار د امریکا د خلکو او د امریکا د کانګرس مینانو او د امریکا د هغه استراتیجستانو د فشار نتیجه ده چې د امریکا په دولت باندې راغلی. د بل خوانه پاکستانیان هم په دې برخه کې کله چې عمران خان راغی په دې برخه کې فعال شول او دغه چینل دوی بیرته امریکان سره په دې شکل جوړ کړ چې د افغانستان د صلح د پروسې ابتکار دوی هم ډېر هده پورې تر لاس واخلي او خپل هغه ستراتیژیک اهداف هم په دې کې خوندي وساتي او دا وساتي. که دا تګ و راتګ ته موږ وګورو کله چې خلیلزاد صاحب اول دویم درېیم ځلی راغی په سیمه باندې وګرځېده بلاخره په وروستۍ داسته کې کوم چې مستقیبا طالبانو سره درلودل او طالبان هم د یو ښه موقعیت نه په دې معنا چې دوی په تیرو یو کال کې په مختلفو ځایونو کې چې دا کنفرانسونه دایرېدل دوی ښه وځلېدل، په اصطلاح د دوی سیاسي ستیج نور هم لوړ شول او هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې دومره باورمن نه وو هغوی دې ته قانع شول چې طالبان یو سیاسي ډله ده او دوی هم کولی شي چې حکومت ولري یا حکومت کې شامل شي. نو وروستی توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شو طالبان په دې کې صرف خپل اجندا باندې صحبت کړی او د هغوی اجندا دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ځینې وزي او زمونږ بندیان د خوشې سي د تور لست نه د دوی نمونه پاک شي. په هر صورت اوس چې رسنیو ته کوم خبرې راوتلې دي هغه د امریکایانو منل دي چې امریکایی ځواکونه به د افغانستان ځینه په 14 میاشتو کې وزي او طالبان هم دا تعهد ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې استعمال نشي.
بله اتمر صاحب مننه. نظر صاحب اوریدونکو ته مخه کو لوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو کې پیغامونه راوخلو او په لنډو به اوریدونکو ورلمخې لکه چې په لنډو خپل نظر لمر سره شریک.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله موضوع بحث ما مذاکرات صلح است. شنونده محترم حال شما رای تلفون برتان میگیم، لطفا در مورد موضوع و تشویشایتان و اگر سوال کنین خوب میشه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
دا شمیره به زم تکرار کوم 0909-203-540 بل کورنۍ شمیره مو ده 0908-202-255 او نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-501. یو اوریدونکی پلان کې را سره دی او سړی په سپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورجنه
مو خدای نظر
ده اوري او دا مهرباني
نقدا نظر له سو خارجان له افغانستان یو د لغو پر سو مصر له وروره
مننه. دا ستاسو نظر مو واخی سو خارجان وای چې مشو وسو بل اوریدون کې ته به مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی.
بله
مهرباني وکړه.
السلام علیکم. شبه
وعلیکم السلام.
مرمانو قربان زما سلامونه او سلامات مننه.
مهرباني وعلیکم.
خبر جلال آباد
نه. مهرباني.
دغه طالبانو د کوم چې امریکایان ورنه تضمین اخلي چې موږ نه بعد به تاسو لکه دوی په اصطلاح باندې چې دغه ترورستي ورته وایي که څه ورته وایي چې دغه ګروپونو ته به تاسو اجازه نه ورکوئ. په افغانستان کې خو داینده دا خو منل شوې خبر ده چې یو انتخابي حکومت به وي او هغه دا نه چې طالبان به پکې یوازې به وي، هغه کې به نور افراد هم وي. دوی چې طالبانو نه تضمین اخلي دغه په څه معنا باندې دغه مانا جواب ورکړي.
مننه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه چې تضمینونه په دنیا کې اسانه نه وي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کریم نکرد سنگین ولسوالی څنګه زنګ ولې دی پښتنې داد غوښتنې نظر می دادی چې اول دوره کې اشرف غنی د ماسک سره جوړ کړی وي سور به د یف داخل شي وي نو شو
موضوع مو د افغانستان صلح ده لا طالبانو سره
هغه سور د خدای په داخل حکومت سور نه سمو چې ماکه کړي خو باندې طالبانو چیر خوشاله
دا خبره ده چې په مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله په یو نظام کې چې دیموکراسي بي حالت هر وخت دا سنوي چې په خپل منځونو کې به سیاسي اختلافات نه وي د دنیا په ټولو دیموکراتو حکومتونو کې چې فرضاً په امریکا کې دي په اروپا کې دي په آسیا کې دي په حکومت کې دنه سیاسي اختلافات وي بل اوریدون کې ته مخه کوي ساده په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شهاب سره تاسو ته نظر صاحب قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نصرت الله ستنه یې مل هرات ولاته
مهرباني ستنه زاس
البته نن سبا د سول خو خدای ټول ته بهتره دا ولې نن سبا خلک ډیر ویلي چې هغه دغه یو دندوره چې ګول کې ګویا موقت نظام او د بدکنو لمنځورل دا که څومره رښتیا دي او که چېرته دغه رښتیا وو چې دا د ټول افغانانو په زیان ده ځکه د بنسټونو لمنځورل د افغانستان د تباهي په نامه باندې دا مثلا د اردو منحل یا د پولیسو منحل کېده دا د څه مفهوم ورکړي لکه یو بزګر څه ونه کېږدي او کله چې هغه ونه مثلا سمه ثمرته ونه رسېږي په دې چې اصلاحي کې پیوند ورکړي شاخه بوري کې دی دغه ونه وکړي او په ځای باندې بلونه کېږي چې هغه بیا ورسېږي هغه بیا وحشي اوسي هغه بیا نه ګروپ فایده نه ورکړي نو د موږ د طالبانو نه غوښتنه دغه ده چې هیڅ وخت دغه د بنسټونو له منځه وړلو فکر نه لري له ځان سره که چېرته خامخا په دې نظام کې مشکلات راځي سره مشکلات د نظام سره یو ځای حل کړي د حل لپاره د کار کې نوی نظام نوی بنسټ موږ نه غواړو اما طالبانو سره د هر شي ته موږ چمتو یو ولې دغه یو شرط نه سره منل دي ملي فوټوګي
مننه سره ځای صاحب کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوي ازریب سپو کې پروګرام مهرباني تاسو په لاند کېست
مری سلام علیکم
وعلیکم
بهمه
اسماعیل مې کوڼل نه زنګ واله ورو
مهرباني
تاسو مننه خپل سلامونه وړاندې کوم او زه نظر لرم زما خپل شخصي نظر دا دی چې تر څو چې پاکستان ونوم باندې عمل د افغانستان په څنګه موجود هیڅ وخت په افغانستان کې سور نه شي او دا د پاکستان او د انګریزانو یو جال دی چې لکه مخکې چې شهید ډاکټر نجیب ته جوړ کړو دا چې غواړي چې دا اشرف غنی هم دا څنګه جوړ کړو افغانستان کې نوې ګډوډي رامنځته کړي او چیرې دا څه نه نو پاکستان چې مخکې کوم شرطونه ویلو چې موږ د ډیورن کرخه په باید موږ رسمي د دې اندر شي د کونړ په باید موږ تر آزادۍ راخلاصي شي او باید زینې غوښتل چې دا صاحب باید موږ راکړي چې بعد دا غنه په افغانستان کې سول راشي نو اوس ټول هغه شرطونه مونږ شو پاکستان هغه شرطونه کارن دي خلکو ته کار کړی چې زما دا شرطونه دي او ټول خبرې چې ګل په کومه ترڅو چې پاکستان شرطونه مونږ منل شي افغانستان کې سول نه راځي
مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی موضوع مو سول ده تاسو بلین کیس
سلام ټولو ته کوم فصل سلام نامه ارزاده چې موږ د خپل جامعې د خپل جامعې خاص خصوصیات چې د نورو سره فرق لري دا باید اول تشخیص کو وی پیژنو چې هغه عبارت چې موږ د اسلام دین نه بل دین نه منو ظلم زیاتای او تیرای نه منو او خبره دا شیدا چې دا بیا عدالتي نه منو او زور مهیز کله په تاریخ کې نه دما
تلیفون
بل د دې اوریدو کې تلیفون قطع شو ملمنو ته بوه شو نظر صاحب ک مجاهد صاحب ته ور شو مجاهد صاحب د غندیشنه تاسو خو د سولې په شورا کې هستی د غندیشنه چې ځینې خلک مطرح کوي چې یو موقت نظام د جوړ شي دغه موضوع ته په یو شکل د افغانستان جمهور رئیس هم اشاره کړې و په د ورستیو خبرو کې چې د بنسوان موضوع د سولې قضیه باید بیرته تکرار نشي څنګه دغه موضوع مطرح ده که څه هم دار په اعلامیه کې دارت شوی ده
جناب شبر سباسن مسالت دا ده چې موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي هغه که په هر عنوان باندې خو په دې قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ول سکلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوی دي دغه نهادونه کلمن د دې یا نور جوړول د افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي زما په خده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمن ځي دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي چې په نظام کې دغه نهادونه ډیر ارزښت لري.
مجاهد صاحب د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا لاغوی سره په جګړه کې دي، نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سولح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد دغوی سرحدونه ساتي، دغوی امنیت ساتي، دغوی یووالی وحدت ساتي.
مجاهد صاحب
په دغه پوز د همدغه دغه پر اساس کې به یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان کار کوي.
همدغه کې بل مجاهد صاحب محترم، مجاهد صاحب مثلا د طالبانو په پرونی پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته لیږلی یو غوی وایي پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان د حکومت د اوبخشې د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډي کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه د نړۍ ویلي چې موږ اردو لمن جوړوي یا اردو یا ملي پلس مطلق لمن جوړو. هغه یوازې د محلي پلسو په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پلسو
ملي پولیس هم یاد کړی دي. مجاهد صاحب ملي پولیس هم یاد کړی دي. بله پولیس ټول یاد کړی دي.
دا لږه مسلکی اصلاح ده. یوازې په الفاظ باندې باید موږ لار نشو. هغوی حتمی اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې درغلي عارضي موقتاً دي، یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي. دا خطبي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې د ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي. د هغوی ری انټګریشن، د هغوی په نظام کې یو ځای کول، دا ډېر یو غټه پروسه ده. بل برخه یې دا ده چې کوم څوک چې استعدادونه لري هغه ته کار پیدا شي، چې استعداد د کار لري هغوی ظرفیت باید لوړ شي. څوک چې چا پسې نقصانونه رسېدلي دي هغو نقصان باید جبران شي. دا ډېر یو غټې سرمایې ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه په مجموع کې د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د بیا آبادولو لپاره دومره سرمایه پیدا کړي چې دغه درې کټګوري خلک د طالبانو د اسلامي تحریک موږ د نظام سره یو ځای کړو. اول هغه کټګوري چې جنګیالان دي دی اردو کې جذب کو او په ملي پولیسو جذب کو. دوام هغه څوک چې کادرونه دي په نظام کې جای کو. درېم هغه څوک چې ضرورت دی تلري چې نقصانونه یې جبران کړي هغه ته دومره کومک وکړي چې دوی په پښو باندې ودرېږي، په نتیجه کې یو ثبات رامنځته
شي.
هغه په فکر کوم د طالبان اسلامي تحریک په دې چوکاټ خبره کوي.
مننه مجاهد صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او ځانګړي په دې معنی چې د ازادي په څپو کې پروګرام مو نن هم د موضوع ته ځانګړي کړی دی. نظر صاحب په هانت صاحب هم د ټلیفون لاره را سره ملګری شو دی کدوې ته ورشو.
بله استاد محترم، دوباره به برنامه خوش آمدین. په هانت صاحب
تشکر مون، سلام میکنم به خدا به هم میرسونم.
تشکر. خب این مسئله صلح صاحب، گپ زیاد است، خبرها زیاد است، اظهار نظرها بسیار زیاد است، مگم جزئیات موضوع هنوز به شکل قطعی معلوم نیست. صاحب شما این موضوع رو چه قسمی بررسی میکنین که بعض اشخاص هم مثلا تبلیغات هم زیاد است، یعنی هر کس هر چیز گفته میرن از این فرصت استفاده میکنن، منتها تا جایی که دیده میشه در آتش پس اگر نشه قوای خارجی هم میگن که ما نمیریم. خلاصه مطلب به سب شما موضوع چه قسمی میبینین و موضوع از چه قرار است؟
تشکر از سوال شما. های نظر به نظر ما که امروز و دبی حالات اوضاعی که ما مطالعه میکنیم وقت از این فرار رسیده که هم طالبا میخواهند که از جنگ بسطه بسطه آمدن و ممکن اهدافشان هم اگر کلش نه تا حد اعظم برآورده شده میتونه اگر اینا با پای میز مذاکره بنشینن. از این خاطر اینا با امریکایی ها اول مذاکرات هم میخواستن که از اونا تعهدات بگیرن و امریکایی ها هم میخواهند که عسکر خود واقعا بکشن، به خاطر از اینکه در اینجا دیگه کار نمیتن و از راه جنگ اینا رسیدن به صلح را امکان ممکن نمیدانه. فلحاظا هم کسایی که در مقابل از اینا به سطح بین‌المللی اسلحه را برداشتن و هم اینا در مقابل از اونا می جنگن، اینا هر دو با طرف به این توافق رسیدن و به این فیصله رسیدن و نزدیک شدن که از راه مذاکره بهترین راه است که هر طرف امتیاز به دست بیاره و به جنگ دیگه نه بگویند و نقطه پایان بگذارند. به می لحاظ آقای خلیلزاد به حیث نماینده امریکا برای از اینکه فاینالایز بسازه، نهایی بسازه همی مسائل با طالبا روان شده و شش روز مکمل تا درست پیش اینا نشستن و از گفته خود آقای خلیزاد که به بیچاری توافقات دست یافتن، اما باز هم در پکیجشان مطالب دیگه هم که هستا با اونا راضی نشن و همه یک طرفه نشن، اینا جزئیات فاش نمی کنن. منتها میمانه یک موضوعی که آتش بس ایران شوه و برن به طرف مذاکرات. من فکر میکنم که هم طالبا خوب موقف گرفتن و بالاخره فیصله معقول میکنن که با مذاکره مینشینن و هم طرف مخالفش که میفهمه که دیگه بزور و از رای جنگ نمیشه. فلحاظا یک توقع میره که در آینده نزدیک راه باشه و به طرف مذاکرات صلح و ای که با چی وقت با موافقت دامه صلح این مذاکرات به انجامه او را حال گفتنم بتانیم، ببینیم که در جریان مذاکرات اینا با چی توافقات دست میابند.
پان سپه مننه. دلته د سولې په برخه کې چې یو اندیشنه له ځینو کسانو سره شته، هغه دا ده چې سوله په څه قیمت؟ مثلا د عربي متحد اماراتو په غونډه کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لرل، له پاکستانه د طالبانو دوه مشران تلل او له کراچۍ ګرځول شوي وو، بیا وروسته د دوحې په خبرو کې دوی برخه اخیستې وه. که چېرته فرضاً پاکستان دغو مشرانو ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي او په خبرو کې برخه واخلي، خو طبیعي خبره ده چې پاکستان به خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. او د ولسمشر اشرف غني له پرونیو خبرو هم دا معلومیږي چې ده وویل چې محمد یعقوب خان په څیر به د ګندمک معاهده بیا نه لاسلیک کیږي. که چېرته پاکستان فرضاً د ډیورنډ د کرښې په ارتباط ځینې تضمینونه له افغانستانه وغواړي، دلته خو طبیعي خبره ده داسې شان به هم وي، دغه به افغانستان څرنګه کوي؟ څرنګه به حاضرې شې دغه کارونه ترسره کړې؟ بله،
زه فکر کوم چې یو تفکیک باید وکړو مونږه د مازې غوښتنو د پاکستان په مورد کې او موقف د طالبانو په مورد کې. مونږ ته مهم د خپل طالبان دي. وخت چې دوی کېناستل مذاکره مونږه کې خودله قربان دي ومانه، پس لغه نو بیا نور توافقات بیا د مذاکرات دلاره نه که دنشی چه دوی اطبا یو سرحت توره چیگی چه موافقه لسلی که. مگر دا موافقه که فکر کومه چه پاکستان هیچ نقش نلری غیر دینه چه دا خپل حسن نیت وکی، لکه چه اعلان کرده چه دا پاکستان ده چه دا خده برسته وکره او طالبان دی مخالفی رو سره که نول میسته او دا منگه تا لوی برای همدنگه دای دا چه بیا پاکستان چه غواری چه نغواری دیوران لین بمورد که دیو افغانستان دیو بو بمورد که دا بیا دا مغاینده حکومت مسئولیت دا چه دیو غو سرا پاکستان دا خبری او که دی منسول دی چه را برقرار شوا پس لگه دا خبری مکه کهی. او که پاکستان اوس مکه دینا چه منگ موافقه دی سول دا خپل طالبان سره ورسیږو، دوی د وران لاین یا بله موضوع یادوي، دا معنی دا ده چې دوی په سوله په لغته وایي او نه پرېږدي چې سوله راشي او بیا هم د جنګ دوام ته یې زړه ښه کړی دی. فکر نه کوم دومره سادګي پاکستان وکړي چې د سولې مذاکراتو کې دوی خپل ځان طرف کړي او د وران لاین په مورد کې چې یادوري وکړي. که د دوی ملګري که د دوی پلویان په آینده حکومت کې راغلي وو، بیا به دوی هم هغه آینده حکومت سره سرمایه گذاري کوي، خپل مشکلات به د خبرو د لارې نه حلوي.
تشکر پوهان سب صافی. اتمر سب محترم، شما شنیدین مهمانای محترم ما را، شما چگونه میبینین مسئله را سب؟
آقای نظر، ما میخواییم یک مطلب اشاره بکنم با ایست که 35 میلیون مردم افغانستان منتظر موقف دولت افغانستان است. شما گپای آقای خیلی زاد شنیدین که گفت که ما خود که دی طالبا به یک توافق رسیدیم و کلید صلح در کابل است، مذاکرات باید بین الافغانی باشه، به این مانا که شما موقف دولت عالی واضح بسازین. دولت در قبال اینمی مذاکرات چی موقف داره؟ ای برای مردم افغانستان هم گنگ است، برای سیاسیون هم گنگ است و برای جهانیان هم، برای طالبا هم گنگ است. به باور ما بهتری بود که دولت افغانستان موقف خود واضح می ساخت با امریکایی ها، چنانچه امریکایی ها خود دوست استراتژیک از اینا هستن، پیمان امنیتی دارن که در اینا حضور 14,000 نیروی امنیتی امریکا در افغانستان است و شما میبینین که پولی که دولت امریکا بر افغانستان میده به میلیاردها دلار میرسه. به باور ما اینجا باید دولت افغانستان موقف خود واضح و ثابت هم بر مردم افغانستان بسازه، امیالی 30 میلیون نفوس افغانستان در یک مجهولیت زندگی میکنه، از برنامه سلاح اصلا خبر ندارن.
اتمرسف و بخشی دولت وایسه حیات هم تاکله ده، دولست کسیز به چلور میرمنی هم پری ورزیاتی کلی چه ده لطالبان سر خبری وکی، او بل ده افغانستان جمهور رئیس پرون هم ده خبری وکلی سه دوی حاضر دی چه لطالبان سر لقید و شرط پرات خبری وکی، او ده کابل پروسی که چه تیر کال ده فبروری پاتوشتم ده افغانستان حکمت کم پیشنهاد طالبانو تکره و چه لطور لسته با موبا سودا با وکو هغه با وکو، نو تقریبا داشن پا یو شکل واضح شوی دی، لیکن ترسو چه دوی دوار خواوی سر خبرو تکشی ندی دغه خبری مخته نشید لی. خو که ورشو سید اکبر آغا تا، سید اکبر آغا مولوی سب ستاسو پا باور د سولی خبری کله کڅرنګ چې وس روان دي، فرضاً مخکې یو اوریدون کې هم دا پښتنه وکړه او دا پښتنه له جلال آباد په خپل پیغام کې دا پښتنه وکړه چې دغه تضمین چې امریکا وایي طالبان ورکوي چې القاعده بل افغانستان فعالیت نه کوي، دا تضمین څنګه څوک د دې ضمانت کولای شي؟ همدغه د القاعده موجودیت چې د طالبان رژیم امریکایانو وپرځاوه، یعنی لننه ولس کاله اتلس کاله مخکې چې کله امریکا له دوی غوښتل سي د القاعده مشر باید له افغانستانه وباسي، د طالبانو مشر ټینګار کاوه چې دا کار نه کوو، او امریکایي قواوی راغلي او د دوی رژیم چپکو. اوس چې اتلس کاله وروسته طالبان دې ته حاضر شوي دي، لیکن د دې تضمین به څوک کوي او څرنګه به یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از فکر کوم چې دا چې شانتي اشاره کوم چې هغه باغ د تضمین خبرم پکې شاسي، یو دا خبره چې تاسو ول اشرف غنی په دا خبره وکړه چې د ګندمک معاهده باید امضا نشي، اندغه په شکل باندې امضا نشي. زه دوی ویلې سم چې اول صلح قرباني غواړي. اشرف غنی ته مناسبه خبره دا و چې ولسمشر دی او ټول خلک قدر لري، چې دا وایي چې د افغانستان موضوع کې د قرباني ورکی، او دا وایي چې د افغانستان موضوع باید په اسلامي معیار باندې خلاص شي. موږ د افغانستان خلک په سل کې نه نیوي، یا سل په سل کې اوس مسلمانان دي ټول هغه په دغه اسلامي معیار باندې ډیر خوش دي، او چې دغه اسلام معیار وګرځو نه به د طالب ګیلاوي او نه به د اشرف غنی ګیلاوي. هغه خبره چې هغه اسلام باندې هر څو اسلام هغه فیصله وکړي، په هغه فیصله کې دی چا خوا نه بدیږي. دوهم خبره دا کوم چې موږ ملت لرو، که اوس یو طرف ته وګورو اشرف غنی د کم چا په دغه باندې دلته افغانستان ته رالی واک چې دی وایي د ملت یا لږ یا ډېر، خو ملت یادوي چې د ملت په دغه باندې انتخاباتو کې ملت منتخب کړم دلته رالم افغانستان ته، باید چې د ملت ته واک ورکول شي. موږ ملت لرو الحمدلله، په ملت کې شو علما لرو، ش قومي سپین ږیري لرو، او ش استادان لرو او ش دلسوز خلق لرو چې په دغه حال باندې راځي نه دی په افغانستان کې. نو په نورو شیانو کې موږ د ملت څخه خواهش کوو چې موږ ته یو څوک منتخب کړي او هغه په دې باندې پچی کړي. په دې ځای کې دې ملت ته واک ورکول شي، ملت به راولاړ شي. هغه موضوع به هم اصلي بین الافغاني شي. یعنی اوس که موږ اصلي خبرې ته وګورو، لکه ته چې مخکې وویل چې دا د 12 کسه برج مشورتي جوړ شوی دی، نو دغه بین الافغاني د مذاکرات کولای شي. بین الافغاني دې ته نه ویل کېږي چې د یو طرف خلک راولاړ شي، یو څوک وټاکي، هغه بیا راولاړېږي مذاکرات کوي. نو موږ دې ته
نو مولوي صاحب خو د طالبانو خپل کسان ټاکلي. مولوي صاحب محترم، یې خو هم څو کسان ټاکلي دي، خو دې خو هم همدا خبر به وبخشي همدا خبر به مجاهد صاحب ته راځي کوچی. آیا د سولې شورا خپل هم د ملت استازیتوب نه کوي مجاهد صاحب؟
بله جناب علي، د شک نشته چې د سولې عالی شورا د ملت په هغه فیصله باندې رامنځته شوې ده چې په 2011 کې جناب کرزي صاحب د څلور د ولایتونو نه مشران راوښتل. تقریبا 2000 ته حساب رسېدل، یو فیصله وکوله کرزي صاحب ته اختیار ورکړ چې تاسو د سولې شورا جوړ کړئ چې هغه د مخالفین وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کړي. په بنیاد باندې د سولې عالی شورا رامنځته شوه. د سولې عالی شورا په چوکاټ کې د نن د څه شخصیتونو راوځي ستوي دي، د هر پرګنی، د هر قوم، د هر سیاسي اړخ، د هر ژبې چې د دې استعداد لري چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ د څه وساتت وکوي چې په نتیجه کې په افغانستان کې په اسلامي بنیادونو باندې محکم، مضبوط، ولاړ نظام رامنځته شي، او په عین وخت کې د بین المللي ټولنې سره دومره حسنه روابط وي چې دوباره بیا وکړای شو دغه وران ویجاړ افغانستان نه یوازې آباد کړو، بلکې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د خپلو اقتصادي منابعو نم درسته استفاده وکړو.
مننه مجاهد صاحب. نظر صاحب،
بله خوب
رو خبرونه روسیه رو تنشته کیشوسه
بریم. از او خاطر آقای اکبر، شما آخرین سخنانتان بگوین، جنبندیتان بکنین، برای ازی که هنوز بسیار موضوعات جزیات معلوم نیست، منتها در بین مردم افواد بسیار زیاد است. یعنی یک قسمت مردم به ازیال و ترس شروع کردن، میترسن که طالبا باز بیاین و یار قمچین کاری بکنن و دخترها را در مکتب نمانن و از این قبیل مسائل چطور خواهد شد؟ و برای ازی که کلگی خدا عالم معرفی میکنه و کلگی شریعت مدار معرفی میکنه، مگر بسیاری از اینا اصلا از دین خبر ندارن. مثلا یک دو سوره را یاد دارن، بسیاری خود مثلا در اطراف و اکناف افغانستان خود ملا اعلان میکنن، در حال که خودشان از دین خبر نداره. دین هم یک از خود رتبه باید داشته باشه، از خود یک تحصیلات داشته باشه، فاکولته را بخوانن یا دیگر بکنن که بعد از او راجع به دین گپ بزنن. از او خاطر در یه شرایطی که ملاهای ساختگی بسیار زیاد از سرکی باید اعتبار شوه. محترم مولوی صاحب، سید محمد اکبر آقا، در این مورد هم نظرتان بسیار خلاصه بگیریم. صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا ملت کې هغه شملایان هم معلوم دي، او هغه ملایان چې کم درجه علم لري هغه معلوم دي، هر چاته معلوم دي. نو او دا نه معنی چې یوازې ملایان ته موږ اختیار وکړو، بلکې دې ته ضرورت شته چې د ملت نور خلق چې هغه په قوم کې رسوخ لري او سپینږیری وي، استادان ضرورت شته چې د پنتونو استادان وي، او داسې د هرې طبقې خلکو ته ضرورت شته. هغه کولای شي چې بین الافغاني جوړه په افغانستان کې وکړي، طالب به اعتماد باور باندې وکړي، او حکومت به اعتماد باور وکړي. دا ډېره لږ خبره ده چې طالب هم خپل خلک لري، د جوړې دپاره برج مشورتي لري یا کمیسون لري، حکومت هم کمیسون لري خپل په مابین کې، بیا ثالث بالخیره دوی راولاړ شي جوړه دي وکړي. دا دغه د امکانه وتلې خبره ده، او دا خلک به زما په فکر باندې تضمین هم وکي. هغه خبره چې تاسو یاد کړی چې طالب کڅنده د تضمین خبره دې راغله د چې امریکایان تخپل ځان ملامتوي نه، د افغانستان نه وځي، نو طالب ته وایي زه په دغه نسبت راغلی وم چې په پلان کې تاریخ باندې ستاسو القاعده او نن باغ القاعده ته دوری کوي بیا به زد د افغانستان وزن خو ما فکر ونی وز القاعده موضوع هغه ټول د افغانستان سیاسي سوي د افغانستان چې تر کم حد چې خبرم د القاعده او د نور خلکو وجود د طالب سره نشته نو البته کچيري وي بیا دغه بین الافغاني خلک چې د جوړ د پاره راجمه شي بین الافغاني جوړ د پاره هغه خلک دا کولای شي چې تضمینونه ټول د دواړو طرفو کڅه شي من سره دي د تضمینونه وکي او د دوی په تضمین باندې هغه تضمین موشرم دي هغه شان چې د طالب ته دی وای دا مکه هغه دی به چې طالب ونه کې دکه تحمیلیم دی چې کولای شي دا ملت دی چې د ارچا شاته ودری هغه شی اسری کامیاب کولای شي چې ارچا په جدو په توان باندې ودری د ارچا په مقابل باندې او دغه چې ودری هغه سړی نه بده کولای شي نو زما فکر باندې دغه بین الافغانی په دغه رقم باندې چې ملت افغانستان نه جمع شي نو ارسب پرسی او د افغانستان موضوع د افغانستان مشکل به ډیر آسانه باندې خلاص.
تشکر صاحب. خب مجاهد صاحب شما هم جنبندی بکنین صاحب کې حراس مردم عزیز که نظام باید قوی باشه و هر کس به یک ایدولوژی صاحب است او میخواد به رقم خود به نفع ایدولوژی خود کار کنه یک نفر به نفع جیب خود کار میکنه هیچ کس به نفع افغانستان فکر نمیکنه چطور شوه که یک نظام بسیار قوی شوه و کل ما در اطراف یک بیرق زندگی کنیم اگر یکی دیگر خوش هم نداریم حداقل به نظام خود وفادار باشیم مجاهد
ما په ابتدا کې دا ویل چې موږ ټول د بحران ټول خو د افغانستان حکومت دا کړی طالبان اسلامي تحریک دا او کدلته هر څوک هغه د افغانستان په ملاتړ باندې راغلي دي د افغانستان اولیا منافع هغه په نظر کې ونیسي چې هغه د موږ افغانیت ته او اسلامیت ته د موږ موجوده قانون اساسي اوله دومه درېمه ماده په دې مملکت کې اسلامي شریعت تضمین کړی دا چې هیڅ قانون به د اسلام د احکام د معتقداتو په خلاف نه وي په یو سلسله ماده کې د فصل تعدلات کې وایي چې هر ماده قابل تعدیل ده خو دا قابل تعدیل نه دي ولې دا شرط مادي پات سوي دي راځي چې په عمل کې پیاده کو اوس د دې وخت راغلی دی چې هم د طالبانو اسلامي د افغانستان حکومت هم بین المللي هغه ملګري چې غواړي په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي یوازې د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې په اخلاص او صداقت کې سره یوځای شي که یو بل خوا باندې اشتباهات او شکوک لري زما په عقیده کې په د سیاست په ډګر کې اشتباهات او شکوک رامنځته کول د ملت په ګټه باندې نه دي بلکې په ایماني پاندې هغه سکارونو کې چې په نتیجه کې په افغانستان کې جنگ جګړه پاتې ورسیږي او د سیاسي حل لار رامنځته کې چې په دې کې دائمي ثبات او ټکاو رامنځته شي دا وخت سره غلې دا او دې فرصت نه باید ټول خوړی ګټه پورته کړي او باور لرم چې لږ اخلاص موجود وي صداقت موجود وي او د سیاست هم کې ریډل موجود وي له ګروهي ګټو هم کې ریډل موجود وي اوس موږ کولای شو چې په افغانستان کې باثبات نظام رامنځته کړو
بله من نه مجاهد په هان صفه ستاسو په باور مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې باثبات نظام رامنځته کولای شو د سولې په برخه کې کچرته سر لووسه د نظام د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوو نو فکر نه کوي چې افغانستان په پیاوړي سیاسي ګوندونه هم نه لري د افغانستان کې د ننه ډلې دي د طالبانو ډله ده د نور د جنگ سالارانو ځینې ډلې دي که خبره د نظام د رامنځته کولو وي نو دغه ډلې باید په خپل منځونو کې سرکښینی او که دوی سرکښینی آیا داسې یو حکومت به رامنځته شي چې هغه د افغانستان ثبات تضمین کړي
خبره خو دا ده چې یو شی چې ثابت دی چې طالبانونه تر اوسه پورې بیا هم په خپله قومانده په یوه قومانده دي او چې وایي سوله غواړو هیڅوک نه وایي چې نه غواړو او که وایي جګړه کوي هیڅوک بیا نه وایي چې جګړه نه کوو نو هغوی اوس معلومیږي یو موټی دي یا یو موټی شوي دي یا خبره د سولې چې وړاندې کړې ده دوی کې کوم مخالف نه شته مګر خلیزاد خبره دننه په افغانستان کې لوی عیب چې وجود لري چې اجماع د ملي وجود نه لري که دولت د افغانستان حکومت د افغانستان همدغه اوس هغه فعالیتونه په لار واچوي په ډېر سریع صورت سره چې ټول عذاب ټول تنظیمونه ټول سیاسي شخصیتونه او د سمتیزم نه د مذهبي اختلافاتو نه د ژبني اختلافاتو نه د امتیازاتو نه د افغانستان د نیستری ازادي استقلال او آرامي په خاطر باندې سره لاس یو کی یو خلو یو لاسی همغږی شي چې طالبان پوه شي چې زمونږ په مقابل کې هم زمونږ ټول افغانستان د ملت سره ولاړ دی. نو هغوی به هم بیا په اصولو موافقه وکړي چې اوربند وکړي جګړه دوام ونه کړي او ټول مسایل د خبرو د لارې حل کړو. دا چې نظام بیا دوی راولي هغه پیشنهادونه دي آینده پارلمانو کې لویه جرګه به راځي، په لویه جرګه کې به طالبان هم شامل دي. هر شی چې د افغانستان په ګټه وو په هماغه باندې به صحیح دي.
بسیار زیاد تشکر پوهان سیب. خب اتمر سیب محترم، سخن اول هم از شما بود، تقریبا حال آخرش هم از شما یک جنبندی اگر بکنین، مخصوصا در مسائل صلح که ایره ما شما مذاکرات صلح یک موضوع بسیار مشکل است، یک امتحان بسیار جد مشکل است که کل ما با او رو برو هستیم. در شرایط باید از منافع ملی ما کل ما دفاع بکنیم و در پشت منافع ملی ما کل ما اتحاد کنیم. استاد شایم سیب، این موضوع چطور خواهد شد مخصوصا در این اواخر سیب؟ بعضی از اعضای مختلف چپ خود میگیرن، یعنی حمایه نمی کنن از مذاکرات صلح. آخرین تفسیری شما رو بگیریم که بخیر یک چند دقام وقتر استودیو رو ترک کنیم سیب.
تشکر ظریف نظر سیب. به نظر ما این میکانیزم صلح قدر ساده هم نیست که دوستای با فکر میکنن که سبا یا یک با باد کشور همه چیز گل و گلزار خواست شد. بر صورت یک بحث نفسگیر، بحث طولانی با جزئیات بسیار وسیع، ضرور است که این مسائل مورد بحث قرار بگیره. چیزی که من میخواستم با او تماس میگیرم این بود که هیچ مذاکره در مورد صلح افغانستان منفی دولت افغانستان بوده نمیتونه و نبایدم باشه. اگر با انتگریشن میخواییم و یا کسایی که بیرون از دولت افغانستان و مخالف هستن اینا با هم میاین و با دولت یک جا بشد و نظام قبول بکنند و ایروی دستاوردار را بپذیرند خوش بیند، ولی اگر طوری باشه که ایدا سر از نو یک خط نو یا یک صفحه نو می گوشن، این مسئله به بنبست می رسه. به خاطر ازی که امروز قوت های در داخل افغانستان هم هستن که با چنین تغییر بنیادی و افراطی که ممکن است داینده صورت بگیره یا بیا با او مخالفت می کنن. کشورهای منطقه با فکر می کنم انوز موقعشان معلوم نیست. شما بیالی موقف روسیه را نمی فهمین، موقف هند را نمی فهمین، موقف چین را نمی فهمین، موقف ایران را نمی فهمین، موقف کشورهای اروپایی را در قبال اینمی مذاکرات نمیفهمید و گنگ است. هدف ما این بود که دولت افغانستان این ابتکار را به دست بگیره، خود در گوشه نبره. این مسئولیت دولت افغانستان است تا از سرنوشت 35 میلیون نفوس افغانستان دفاع بکنه، از حقوق از دفاع بکنه در هر نوع مذاکرات. و طالبا
تشکر همینجا اتمر سه محترم
با دولت افغانستان بله. مذاکره بکنن.
بله اتمر سه محترم بسیار زد تشکر. منتها تا این موضوعاتی که شما گفتین معلوم نیست معلوم شوه، یک آتش بس به خلم ضروری است که به نفع کلگیست در افغانستان. با امید یک آتش بس بعد از او راه های حل خود به خود انشالله پیدا میشه. بسیار زد تشکر محترم آقای محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، استاد پوهان ودیر صافی، محترم دکتر کمال صادق که در قسمت اول با ما بودن که معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ بودن، و همچنان محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین، همچنان محترم آقای عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح. از اشتراکتان یک جان تشکر. البته ما کوشش کردیم با خپلواک صاحب صافی ژورنالیست و معاون تلو نیوز هم ارتباط برقرار شد و تلفن جواب نداد، و امروز از همکارای ما که در نشو بخش از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان یاد دارن. در برنامه روز جمعه ولایت به ولایت، به ولایت هرات میریم. خدا حافظ و ناصرتان.